د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د حکومت له لوري د اوربند سربیره په ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پخوا په څیر په شدت دوام لري. افغان حکومت د حزب اسلامي له 190 څخه زیات نور بندیان هم د څرخی پلا او باګرام له زندانونو خوشې کړه او د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او فعالانو ځپنه دې پای ته ورسوي. دوستانو ستړي مشه ز اجملند تایر روشن په همکاري په دې نیم ساعت خبري مجله کې درته هر کله وایم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دراوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت له وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی دی. د نورستان والی وایي چې په دغه ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو یو کلینیک سوځولی دی او اسرائیل په سوریه کې د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشې بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د لومړي ځل لپاره په ټیسټ لوبه کې نن سره مخامخ شوه. د هند کرکټ ټیم چې پچای ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او 324 منډې وکړې. د هند شپږ لوبغاړي وسوځېدل او ټاکل شوې ده چې سبا په څلورو لوبغاړو مسابقې ته دوام ورکړي. د لوبې دا لوبه څو ځلې د باران د ورېدو له کبله ودرېدله. د هند د بنګلور په چیناسوامي لوبغالي کې د افغانستان او هند تاریخي ټیسټ لوبې په اړه د هند صدر اعظم نریندر مودي په یوه ټویټ کې هیله ښودلې چې دا لوبه افغانان او هندیان لا پسې نږدې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د هند او افغانستان په لومړۍ ټیسټ لوبې خوشي ښودلې او له نورو ټیمونو هم چې له افغانستان سره ټیسټ لوبې وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د نننۍ لوبې مشر میلمه و. د وویل
اف کورس ایت از هیستوریکل ایونت ان اور سپورتس هیستوري ان اولسو ان اور ریلیشنز بټوین بوث کانتریز اس فار اس سپورتس از کنسرنت.
دی وایي دا زموږ د سپورت لپاره و هم تر کومه ځایه چې ورزش بتره دی زموږ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه تاریخي موقع ده. زموږ افغان ملي لوبغاړو ډیر اوږد مزل په لنډ وخت کې وهلی او دا یې لومړی ټیسټ لوبه ده چې له لومړي نمبر ټیم سره یې کوي. افغان ټیم د لوبې ته یوه نیمه میاشت تمرینونه وکړل او ډاډ یې څرګند کړی دی چې ښه لوبه به وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوب لري اړولې دي. دفاع وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی، فراه، میدان وردګ او زابل ولایتونو کې د ملي اردو د سرتیرو پر پوستو بریدونه کړي دي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا د دې کلینیک سوځېدو تر 2000 زیات خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې کړل. د وویل چې د کلینیک ته نن پنځشنبه سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې اور ورته کړل شو او و کارکوونکي او ساتونکي برمته شول خو 15 تنه وروسته پریښودل شول. حافظ عبدالقیوم وایي چې لا هم دوه ډاکټران د دولت له وسلوالو مخالفانو سره برمته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربند اعلان تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربند به که څه هم د لنډ وخت لپاره دی په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنیو ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیر کړي. د ملګرو ملتونو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جګړې د درېدو په اقدام کې چې اوس موقتی دی. د ملګرو ملتونو خاص استازي غوښتنه کوي چې ټولې خواوې د خوښۍ په ورځو کې هغه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د چهارشنبه په ورځ اسرائیل د ملکی فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواکه د کار اخیستو په خاطر وغند او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسمبلې د 103 غړیو 106 هغه پریکړه لیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او اتو منفي رایه ورکړه. 45 غړیو خپلې رایه ونه کارولې. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ورته اقدام شوی و. اسرائیل په سوریه کې د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشې بمباري کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن پنجشنبه د دې خبرې د کولو تر څنګ ایران تورن کړ چې د سوریې جګړې ته په لسګونو زره افغانان او پاکستاني جګړه ماري راوستي دي. د نتانیاهو په وینا ایران له افغانستان او پاکستان څخه 80,000 ملیشه په سوریه کې د دغه هیواد د رژیم د ملاتړ لپاره ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. پامپیو په جنوبي کوریا کې دی چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د تاریخي کتنې په باب معلومات شریک کړي. او د امریکا او بریتانیا استخباراتي چارواکو د فوټبال حقوق مینوالو ته چې د نړیوال جام لوبو لپاره روسیې ته ځي خبرداري ورکړی چې ممکن موبایل ټلیفونونه او کمپیوټرونه د انټرنیټ یا سایبری جاسوسي ادارو لخوا هک شي. ټاکل شوی ده چې نن د فوټبال په نړیوال جام کې د سعودي عربستان او روسیې ټیمونه مخامخ شي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د وربند د اعلان سربېره ځینو ولایتونو کې د طالبانو حمله د پوخا په څیر په شدت روان دي. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت د اختر له د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې پورې د وربند اعلان کړی. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به بریدونه نه کوي. بلخوا افغان حکومت د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د څرخی پله او باګرام له زندان نه خوشی کړي دي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربېره اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او فعالانو ځپنه ودروي. دا به مو اوري چې عام خلک او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي او په افغانستان کې د داسې اوربند اوږدېدو تمه لري. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د حکومت لوري د اوربن سربېره ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پخوا په څیر په شدت دوام لري. وایس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې تمه د طالبان د اختر په ورځو کې د اوربن ټول اصول مراعات کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اختر په ورځو کې د ښکېلو خواوو له لوري د اوربن د ټول اصول مراعات د باور فضا رامنځته کولای شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې که څه هم د طالبانو په مقابل کې د حکومت له اوربند درې ورځې تیریږي خو د طالبانو له لوري کوم مثبت خبرګون نه دی لیدلی. ښاغلی برمک د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې چې دوی هم د اوربند اعلان کړی د اوربند ټول اصول مراعات کړي.
د دشمن تحرکات خصوصا په ځین ولایتونو کې همداسې شدید روان ده. په غزنی ولایت کې، په فاریاب کې، په نور ولایتونو کې متاسفانه تحرکونه شته. په بدخشان ولایت کې همداسې تحرکونه آغاز شو. خو یعنی مونږ کوم هغه خاص د دوی پاسخ په دې دوه تر شوې دوه ورځې کې مونږ لیدل نه ده. خو زموږ امیدواري داده چې انشاءالله د دوه اختر په ورځ کې دوی هغه چې دوی اعلان کړی ده په هغه اعلان باندې متحد پاتې شي.
طالبانو د افغان حکومت د اوربند په مقابل کې یوازې د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په 13مه غونډه کې د طالبانو د اوربند په تیرو څو لسیزو کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې ښاغلی غنی روانونی په کابل کې د پاکستان لوی درسي سره په کتنه کې د رامنځته شوي اوربند د تمدید د هڅو په اړه هم ویلی و. اخوا په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف به هیلمندي خودلی چې خایي رامنځته شوی موقت اوربند درې میاشتو ته وغځیږي. لدی ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وایي د اختر په درې ورځو کې باید ښکېلې خواوې د اوربند ټول اصول مراعات کړي. د ښاغلي مسعود په خبره که څه هم ځینې نورې وسلوالې ډلې به د اختر په ورځو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي خو طالبان باید پر خپل شمنی عمل وکړي.
که چیرې دغه یو بې اعتمادي فضا رامنځته کېږي بیا د بل وخت لپاره د افغانستان ولس په دواړو خواوو اعتماد هم نشي کولی. دغه اوربند نظارت او ښه مدیریت باید د دواړو خواوو نه وشي، ځکه چې دلته یو تعداد مخرب ډلې په داخل کې هم شته او بیرون هم شته ده چې هغه غواړي چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي.
د ښاغلي مسعود په خبره هر څوک چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی باید د اوربن له رامنځته شوي فرصته په ګټې اخیستنې ورانکاره کړیو ته د دې فرصت ورنه کړي چې سولې ته د افغانانو دغه نسبي هیله هم له منځه یوسي.
بل خواته د وسنی اوربن په اړه یو شمیر افغانان هیله مند دي. د عام خلک او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي او په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره یې بختور ګام بولي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیری کړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ تیری کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخصول شي.
نوم مې مرسل ده، د کابل خار اوسیدونکی یم. اختر ته ډیره خوشاله یم د دې لپاره چې اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی، او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر د رسیدو له امله مبارکي وړاندې کوم او خوشحالي خو به دو چنده وی، ځکه چې د نوې نسل لپاره نوې نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالف وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جوماتونو کې د اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوي وي. د افغان حکومت لخوا لنډمهاله اوربند د تیرې چهار شنبې په ورځ پیل شو او د اختر تر پنځمې به دوام وکړي، خو طالبانو بیا یوازې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اورېدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفیع له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخته کې آتش بس اعلان شوه د بین طالب او دولت.
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه ښه دي، خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیرو اخترونو په پرتله ښه سودا کیږي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مطلبیار هم د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلی، ویلي چې افغانان کولای شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي ټول د اوربند د تمدیدو غوښتونکي دي او حکومت د سولې عالي شورا باید د مسلې لپاره یو سمه کړنلاره جوړه کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یوازې په غوښتنو اوربند نشي تمدید کېدای، بلکې د دغه مسلې لپاره باید عملي او حساب شوی پروګرام طرحه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي حکومت او د سولې عالي شورا باید په دې برخه کې ځانګړې تګلارې رامنځته کړي او سیاسيون هم لازمې هڅې وکړي. ښاغلی عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره د اړیکې ټینګې شي. دی وایي باید پر یوې داسې کړنلارې تمرکز وشي چې وکړی شي په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته لار هواره کړي. افغان حکومت او د سولې عالي شورا په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري شین څراغ ورکړل شوی، باید د سولې په خبرو کې ښکیل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره اړیکې ونیسي تر څو دایمي اوربند ته ورسیږو. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او طالبانو د یو بل په مقابل کې موقت اوربند اعلان کړی. دغه څو ورځنی اوربند د خلکو د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو، ملي شورا او د ځینو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. د دغه اوربند له اعلان سره هم مهاله داسې غوښتنې هم مطرح شوي چې اوربند موده باید وغځول شي. دیني عالم نجیب الله زاهد وایي چې سوله الهي حکم دی او په هیواد کې د ټینګېدو لپاره باید په جګړه کې ښکېلې خواوې اوربند تمدید کړي.
صلح په اسلام کې یو دینی فریضه ده، لکه څنګه چې په مونږ او تاسو باندې مونږ فرض دی، لکه څنګه چې په مونږ او تاسو باندې نور عبادتونه فرض دي، روژه فرض ده. دغه رنګ په ټولو باندې، هغه طالبان دي که دولت دي، په ټولو باندې دا الهي فرض دی چې باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دواړه لوري دې ته وهڅول شي چې مؤثر قدمونه وچاچي.
افغان حکومت او نړیوال ټولنې تل دا ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو طالبانو بیا له هېواده د بهرنیانو پر وتلو ټینګار کړی. افغان چارواکو له طالبانو سره د موقت اوربند اعلان نیک ګام بللی او هیله یې ښودلې چې دغه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیا وایي چې د اوربند تمدید جدي او هر اړخیزو هڅو ته اړتیا لري.
دا اول قدم دی دې په کوشش په یوازې سولې شورا نه د افغانستان حکومت او خلک ټول غوښتنه کوي. دا د ټول ولس غوښتنه ده او دا رقیبا یو عمومي فشار هم دی ټول خلکو او ټول ولسونو. زه یقین لرم چې دې ته به دوی مجبوري دي د خبرې منلو ته چې دا جنګ نور د حل لاره نه ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند په داسې حال کې اعلان شوی چې په وروستیو کې په هیواد کې سوله غوښتونکي حرکتونه هم زیات شوي. له ډلې په ځینو ولایتونو کې د پرلت خیمې او لښکرګاه څخه کابل ته د پلي ځوانانو راتګ یادولی شو. اوس به ولیدل شي چې طالبان د اوربند د تمدید په اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او که منفي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د چهارشنبه په ماسخوتن تر روژماتي وروسته د دغه ولایت ګڼو ښځو د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. ننګرهار هغه ولایت دی چې په تیرې ومیاشت کې پرله پسې بریدونو ځپلی. د لاریون له ګډنوالو څخه یوه هم مقدس احمدزی و د ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې هیله لري لاریونونه به یې مثبتې نتیجې ورکړي. ملالۍ بشیر له مقدس احمدزی سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې د لاریون کوونکو د غوښتنو پوښتنه ځینې کړې.
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې چې د جنګ متضرری میرمنې وې، د ننګرهار ولایت له مختلفو سیمو راټولې شوې میرمنې وې، مونږ د دې لپاره چې د دغه اوربند نه له ملاتړ سره سره مونږ په افغان طالبانو باندې غږ وکړو چې دغه اوربند وغځېږي لا وغځېږي. او دغه میرمنې چې له جنګ متضرری وې پیغامونه تر افغان رسنیو، تر افغان طالبانو، تر افغان حکومت او په ټوله کې تر نړیوالو رسنیو ور ورسوي. د دې لپاره موږ له روژه ماتي وروسته راټول شو او خپل دغه غږ مو بیا دغه میرمنو غږ سره جنګ متضرری وي تر هغوی تر ولایته بدرګه که د ولایت مقام تر مخې پورې چې موږ تقریبا 15 دقیقو 15 دقیقو پورې موږ قلی مزل وکړه. او دا قلی مزل د دې لپاره و چې موږ د سولې په لور ګامونه اخلو، د اوربند لا غځېدو غوښتنه کوو.
په دی لاریون کې څومره ښځو ګډون وکړ؟
په دغه لاریون کې له 50 ښځینو پورې موږ سره ګډون کړی و. په دې کې نه یوازې د ښار بلکې له ولسوالیو نه، د ننګرهار ولایت له مختلفو ولسوالیو نه راغلي له جنګ متضرر میرمنې وې.
تاسو به خپلو لاریونو ته دوام ورکړئ؟ همدغسې نور لاریونونه به راباسئ جوړوي به یې په آینده کې؟
دا زموږ لومړنی غږو چې موږ د دې ولسونو د یوې برخې په توګه باندې چې ښځې هم د دې ولسونو د افغان ولسونو برخې دي او ښځې هم حق لري چې د خپل متضرریت پیغام تر نورو ورسوي او د جنګ بس کولو لپاره خپل غږ پورته کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول قربانۍ تر څنګ موږ دې ته تیار یو چې خپل غږ په بیا پورته کړو، دا خپل غږ تر نورو ورسوو. ځکه دغه پریکړه چې شوې ده اوربند چې اعلان شوی ده، دا یو زیری و په موږ به دا اخترونه دوه اخترونه وي. بیا په ټوله کې په هغه کورنۍ باندې چې دوی له جنګه متضرری دي ډېرې متضرری دي، او دا اختر به په افغانستان کې تاریخي اختر وي په ټولو افغانانو باندې. نو طبعا دا ولسونه او ورسره بیا په ټوله کې موږ د مېرمنې د ننګرهار ولایت په استازیتوب زه وایم د مېرمنو چې موږ بېګا شپه دا لاریون د بسلی او دغه ډول سالم و لاریونونه به موږ دغه ډول سالم و لاریونونه ته به موږ دوام ورکوو چې موږ غږ تر نورو ورسېږي.
آیا داسې لاریونونه نتیجه ورکولی سي یا به یې ورکړي؟ څومره هیله من یاست؟
موږ اوس هم په دې باندې هیله من یو چې زموږ غږ به اورېدل کېږي. او که چیرې دغه درې ورځې ونه غږېږي په راتلونکي کې کېدای شي زموږ غږ که واورېدل شي کېدای شي له دې درې ورځو وروسته بیا که چیرې دا پرېکړه وشي په دې باندې فکر وشي چې ولسونه څومره د دغه پرېکړې ملاتړ کوي او ستاینه کوي. او کېدای شي دغه موږ غږ واورېدل شي او دغه پرېکړه بیا تمدید شي، او یا کېدای شي یو ځل بیا وشي یا کېدای شي دا وغځېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو لخبرتیا مخکې مو له مقدس احمدزی سره مرکه واورېده ده. په ننګرهار کې یوه فعاله ده او پرون یې د هغه مظاهرې کې ګډون کړی و چې لسګونو ښځو پکې په ننګرهار کې ګډون کړی و او د اوربند غوښتنه یې کوله، بلکې د اوربند د غځېدو غوښتنه یې کوله. په هندوستان کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ، البته د بنګلور په ښار کې نن د ټیسټ لوبې لومړنی پړاو، دا یوه تاریخي لوبه وه. اسمت ساروان نن ټوله ورځ دا لوبه څارل. د ساروان سپتا خو لوبې ته کتل هماغه پایل راسي. دا راته ووایه چې نننۍ لوبه د تاسو په نظر باندې څه ډول پایل شوه او څنګه مخکې لاړه؟
لوبه د افغانستان په ګټه ښه پایل نه شوه. د هند لپاره هند ډېره ښه پایل کړه. په پیل کې داسې ښکارېدله چې دوی به ډېرې زیاتې منډې وکړي څومره چې په پای کې وکړي، تر دې زما توقع ډېره وه. په پای کې دوی په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي سوځېدلي ول، 358 منډې وکړي. خو له لومړني لوبغاړي وروسته چې ډېر ناوخته وسوځېدو، نور لوبغاړي نسبتا ژر ژر وسوځېدل. اوس داسې معلومېږي چې د دوی هغه تکړه بیټ کوونکي یا توپ وهونکي سوځېدلي دي. سبب دوی په څلورو لوبغاړو لوبې ته دوام ورکوي. دا لوبې پنځه ورځنۍ دي، دوه اننګز یا دوه پاڼۍ به افغانستان کې وي، دوه به هند کې وي. نو تمه ده چې سبا دې هند لوبغاړي زر وسوځي شي او افغانستان خپل لوبه یا بیټنګ پیل کړي.
دا امکان لري چې سبا ته افغانستان لوبه پیل کړي؟
غالبا دا امکان زیات شته، او اتا شاید هم هند ترجیح هم ورکړي چې افغانستان هم لوبو کې. په دې لوبو کې چې پنځه ورځنۍ دي، دواړه ټیمونه باید دوه وارې بیټنګ وکړي. که ونه کې یا بل ټیم ورته موقع ورنه کې، لوبه بیا درا کیږي. د نننۍ لوبې په برخه کې به وایم چې د افغانستان دوه لوبغاړي چې ډېر نوې لوبې دي، یو خو بیخي نوې و لکه وفادار، دوی ښه لوبه وکړه، ښه بیټنګ یې وکړو، وبښئ، ښه بالینګ یې وکړو. یو یامین احمدزی و چې د دوه لوبغاړي وسوځول، او لومړنی لوبغاړی هم د وسوځو، ورپسې وفادار و هغه هم یو لوبغاړی وسوځو. محمد نبی و راشد خان او مجیب هم یو یو لوبغاړی وسوځول.
دغه ته تمه ډیره وه، څنګه داسې وشول چې ونه توانېدل؟ لکه څنګه چې په نورو مخکینیو لوبو کې د بنګلادیش او د دې نه مخکې د هند په کورنیو لوبو کې ځلیدلې واسې وځلېږي،
شاید هغه پیچ یا میدان د دوی لپاره مساعد نه و. د دوی د لوبې لپاره د سپینرانو یا ګوګلی توپ اچونکو لپاره، شاید یا ورو توپ اچونکو لپاره په پیل کې مساعد نه و. لیکن وروسته وروسته چې میدان کې ممکن تغییر راغی، د دوی توپ اچونه بیخي بدله شوه، او هندیان ډېر ورنه بېرېدل. داسې معلومېده.
څاروان صاحب، داسې په لنډه کې راته ووایي، په دې لوبو کې ډېرې زیاتې منډې جوړې شوې. آیا ټیسټ لوبو کې عموما دغسې منډې جوړېږي، او افغانستان ته هم داسې توقع شته چې دی به دومره ډېرې منډې جوړې کړي؟
په ټیسټ لوبو کې داسې شوي دي، په ځلونو تر دې هم ډېرې شوي دي، اوس منډې هم جوړې شوي دي. دا ممکنه ده، لیکن د افغانستان په برخه کې چې موږ وایو چې لومړنۍ ټیسټ لوبه ده، نو تر اوسه پورې معلومه نه ده. افغانستان همیشه داسې ویل کېږي چې په بیټنګ کې ډېر ښه نه دی، ډېر لوبغاړي تر ډېرو پورې نشي درېدلی. نو خدای دې وکړي چې تغییر پکې راغلی وي. دغه مسابقې د دغه مسابقې جوړښت په پام سره لوبه وکړي، او ممکن دوی هم ډېرې منډې جوړې کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې نن یې په بنګلور کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د تاریخي ټیسټ لوبې د لومړنۍ ورځې یا لومړنۍ پړاو په حال خبر کړو.
د اختر لومړۍ ورځ،
روز اولی عید،
سهار لسنه تر دولس پوره،
ساعت ده تا دوازده.
تاستا د موسیقی زنگر اخبرونه لرو.
برای تان برنامه ویژه موسیقی داره.
رازه چی اختر ده سندر و ملمانه سر پیل کرو.
بیایید اید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره سفر و سوا آت سوا دو ویشت و سوا پینز پندوس، سفر و سوا نه نوی شل پینز درش چلویخ.
شماره های تماس 0700 822 755 0799 20 35 40.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړې د اختر په مناسبت باندې د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د پولیسرخي او همدارنګ د باګرام له زندان نه خوشي وي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د ګډ کمیسون رئیس نصر الله صفاری د دغو بندیانو د خوشي کېدو په مناسبت مراسمو ته ویل چې دا لړۍ به روانه وي او د اختر په ورځو کې به یو شمیر نور بندیان هم خوشي شي. اجمل تورمانی په اړه تفصیل لري.
د اختر تر رسیدو په درشل کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې لمخې د بندیانو د خوشي کولو په څلورم پړاو کې له 130 نه زیات بندیان د پلچرخي او باګرام له زندانونو خوشي شول. د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د هوکړې لیک د ګډ کمیسیون رئیس نصر الله صفاری د پنځشنبه په ورځ د دغو بندیانو د خوشي کولو په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وویل د دغو بندیانو اسناد په بشپړ ډول کتل شوي او د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې مخې خوشي کیږي.
لومړی او دوهم او دریم پړاو یې کامیابۍ سره سرته ورسېدی. اوس یې څلورم پړاو دی. څلورم پړاو کې د اسلامي 219 ته مابوسین مجازات وو چې نن ورځ 109 مابوسین ازادي دي. باقي یې د مختلفو مابوسو د ولایاتو څخه د اختر په ورځ کې موږ انشاءالله ازادو.
ښاغلی سفاری وویل چې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې په شوي هوکړه کې د بندیانو د خوشي کولو د مادې د پلي کېدو برخې ته جدي هڅې کیږي او نور بندیان به هم د دوی د اسنادو تر څیړلو وروسته خوشي شي. نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د یادونې ده چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو په لړ کې تر دې مخکې د دغه ګوند له 215 نه زیات بندیان خوشي شوي دي. خو دغه ګوند په لومړیو کې ویلي ول چې ټول 2500 کسان یې د افغانستان په محابسو کې بندیان دي. د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي د بندیانو راخوشي کول حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په هوکړه کې د ګلبدین حکمتیار یو مهم شرط وو. په ورته وخت کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په ګډ کمیسیون کې د حزب اسلامي استازي غیرت بهیر د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې له حکومت نه د مننې په ترڅ کې له خوشي شویو بندیانو وغوښتل چې د خپل وطن د سولې او آبادۍ لپاره کار وکړي.
زما هلاو د حزب اسلامي د رشید قیادت هله انداده چې تاسو به یو وطن دوست صلح دوست وګړي ووسی د دې ملک او د دې ملک په جوړولو کې په سوله کې په امنیت کې د باکې به همدغه سپهسالاران وایي په لکه څنګه چې په جهاد او مقاومت کې وایي.
په ورته وخت کې یو شمیر خوشي شوي بندیانو ژمنه وکړه چې نور به جګړه نه کوي او وروسته تر دې به یوازې سولې ته کار کوي. حکمت الله او سمیع الله خوشي شوي بندیان.
منګ ما خپل کوشش او توان کو چې تمره موس کی تر هغه وخت پورې به بس د سولې غږ پورته کو.
ارزو او هدف مو یسته کی ما برایم.
زما هیله او هدف دا دی چې ولارد شو او خپل ټولنې نظام او خلکو ته خدمت وکړو چې د همدردی او روري د شریعت نافذونکي اوسي.
همدردی نمیشي دا باشه.
که څه هم یو شمیر داسې انتقادونه موجود دي چې خوشي بندیان بیرته جګړې ته ورګرځي، خو د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د ګډ کمیسیون رئیس ډار ورکوي چې خوشی شویو بندیانو او حزب اسلامی تضمین اخیستل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو خبريالانو او فعالانو ځپنه ودرې. دغلته په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر فعالان بندیان شوی دی او په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي. ملالۍ بشیر پاړه رپورت لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په خبر کړه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د ورستیو غیر قانوني توقیفونو په زور د خلکو د ورکېدو او د بیان پر ازادي د حملو په خاطر دغه اداره سخت اندېښنه لري. اعلامیه وایي دا په داسې حال کې ده چې د 2013 کال د جولای میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د راتلونکي ملکی حکومت لپاره انتخابات کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي چې هغه 10 فعالان ژر تر ژره راخوشي کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریونو کې د ګډون په خاطر اوس مهال په اډیالا زندان کې بندیان دي. د اعلامیې له مخې په دغو توقیف شویو کسانو کې ډیری محصلین دي او ډیر ژر امتحانونه را روان دي. د دوی پر ضمانت راخوشي کېدو غوښتنه رد شوې ده او قضیه یې اوس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یوه محکمې ته وړاندې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو یوازې د بیان د ازادۍ حق عملي کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز د یوې پاکستاني الاصلي برتانوي فعالې ګل بخاري چې څو ساعته توقف شوې وه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې میرمن بخاري د پاکستان پر پوځ انتقاد کاوه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې کاوه. د اعلامیه له مخې ګل بخاري وروسته له هغه توقف سوه چې د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري کنفرانس کې شکایت وکړ چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د پاکستان پر دولت انتقاد کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو مطالب او تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده، هر وخت کتلی شئ. بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده او زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.